د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/15 په ټول افغانستان کې خبري شي د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي وړاندې مو کابل ته ورولو او په دې شار کې د تیر شپې د زوروري چاودنې له امله د سر او مال لاوشت او زیانونو مو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي او پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې وی بي پيلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل بشپړه خبرونه امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې د شار د ګڼ شمیر ملکیانو د استوګنې په سیمه کې د دې حملې تر سره کېدل انساني ژوند ته بې اعتنايي څرګندوي په کابل شار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 4 سوی ټپیان کړي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته ویل چې په ټپي سوي کې 43 شدي او 21 کوچنیان دي
در حدود 400 تن از همتنه ملکی ما
زموږ له ملکی هوادوالو څخه شاو خوا 400 کس ټپیان سوی دي چې پکښه 43 شدي او 21 کوچنیان دي لدی مخکې د کابل امنیه قومندانۍ د اتو کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی وو دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه د کابل د امنیه قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډکو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې و چاودید د چاودنې پړه تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي سرتاج عزیز وایي هیواد یې هیله مند دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته شوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاری وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي نو موري همدارس د جنوب ختیځ آسیا له هوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماشام کابل ته ورسید د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د شاغلي غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب سره ترسره سو د همدې اعلامیه لمخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ بللې دي محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمني په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو په اعلامیه کې د شاغلي غنی د ناروغي په اړه په ځانګړې توګه څه نه دي راغلي د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښود په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړی دی د دوی په خوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړی دی د طالبانو ترمنځ اختلافات ورسته تر دې څرګند سول چې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې دوه ورسته یو شمیر طالبانو مولا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ لدی ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ او اوس یو څو بهرنی خبرونه پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې وی بي پيلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل دا برید د شمالي وزیرستان د تاخیل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي د پاکستان د یو پوځي هليكوپټر د نسکورېدو د پپېښه کې 12 کسان وژل شوي دي دا هليكوپټر پرون د پاکستان په شمال ویدیس کې نسکوره شوی ده د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په پپېښه کې وژل شوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منسوبین دي پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکي چې ټپي شوی وو د ژغورنې لپاره ګلګیت روان وو په وژل شوي کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د پولیسو د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 100 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندل. د اسلامي دولت سختریز ډلې د یو مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په مې میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن ده. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په مې میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بې ساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کردستان سیمې د کورنۍ چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو لخوا هم آزاده سوې ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د منځ په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولې دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سخت دریځو د سوریې په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي د لږ تر لږ 60 عیسویانو په ګډون یې 210 ملکي وګړي تښتولې دي. د لندن میشتې سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه ښار د داعش لخوا د چهارشنبه په ورځ ونیول سو. د څارونکو ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکارۍ په تور د داعش لخوا مطلوب وو. ګڼ شمېر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځانوژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته غونډېدل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي موافقې د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رای ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې موافقې عمل وکړي بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې چاودنې یو شمېر ملکان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات در سره شریکوو. بیا به واورئ چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې خبرې دوام وکړي او پاکستان به په دې برخه کې مرستې وکړي. پاکستاني ملا سمیع الحق بیا د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو هڅې پیل کړي. په کونړ کې چارواکي د دوو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکوي او په همدې ولایت کې بي سویډنۍ ماسې د نابینایانو او معذورو ماشومانو لپاره د زده کړې مرکز جوړ کړی. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص سبشي پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساتو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. په کابل کې د تیر شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 ته ورسیده او د عامه روغتیا د وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل چې وو مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوی دي. البته ځینې سرچینې د مړیو شمیر تر دې زیات یادوي. دا چاودنه د شپې شاوخوا یوه بجه د کابل د اتمې حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د ویلارۍ په واسطه شوې چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما دغه برید وغنده او د هغو وسلوالو د بندېدو غوښتنه یې وکړه چې پرته له توپیر خلک وبخښي او د هغو وسلو د بندېدو غوښتنه یې وکړه چې پرته له توپیر خلک وشني او ژوبلوي. د یوناما مطلب د هغو وسلو دی چې د ملکي او نظامي خلکو ترمنځ فرق نشي کولی. یوناما په ملکي ځایونو کې هم د بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل د تیر شپې چاودنې ته په اشاره سره ویلي دي چې له دې دا معلومیږي چې عاملان یې د انسان ژوند ته هیڅ راز اهمیت نه ورکوي. د متحده ایالاتونو سفارت ویلي دي چې دوی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعاوې یې له وژل شویو سره دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کابل ته ورځو زموږ همکار ابراهیم صاحبی موضوع تعقیب کړی ده. د دې چاودنې په اړه تازه څه معلومات تاسو راغونډ کړي دي؟
سلام شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل په سهار کې د ټپیانو شمیر شاوخوا د 198 ویل شوی. اوس د عامې روغتیا د وزارت د ویان له قوله د ټپیانو شمیر 300 تن تلور شوی دی. همداراز د کابل د ایمرجنسی روغتون ته ولاړم. هلته د ایمرجنسی روغتون رئیس تایید کړه چې 92 تنه ټپیان دی ته راوړل شوي دي. لاغې جملې څخه یو شمیر سطحي ټپیانو چې هغې لیږل شوي یو سلویښ له دوی سره پاتې دي او تقریبا 3 تنه چې کله روغتون ته راوړل کېدل په لاره کې ساور کړی ده. د دې څنګه د پیښې ځای ته ولاړو. د پیښې په ځای کې هم داسې زوروره چاودنه وه چې حتی هغه د کورونو د شیشو تر څنګ د کوټو چتونه هم رالوېدلي وو. ټپیان ځینې سطحي ټپیان هلته وو. د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه یې هلته خلکو ته ډېر اړولي وو. بلې شیبر صاحب،
بلې، هلته چې تاسو کله ورغلئ د پیښې ځای ته، اوس هم امنیتي ځواکونه هلته ګرځېدل او یا څارنوالانو او نورو کسانو تحقیقات کول او کنه؟ که اوس حالت عادي و
لا تر اوسه پورې په هغه ځای کې امنیتي کسان دي. خبریالان د سیمې کوم ځای کې چې چاودنه شوې هلته نه ور پرېښودل. د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، پولیس هلته ولاړ دي. نو اوس سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او څوک هغه ځای کې په آزاد ډول تګ را تګ نشي کولی.
لکه څرنګه چې رسنۍ ګورو، تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې تاسو له چارواکو سره خبرې ونه کړې چې هغوی په دې ارتباط څه ویل؟
هغوی د وای تر اوسه که هم چې دا طالبانو یا کومې بلې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو یو شمېر خلک وایي چې دغه چاودنه دا د طالبانو کار دی. له دې مخکې هم په دې ډول چاودنو کې هغه لاس درلودی. نو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کومې ډلې په رښتیا هم د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې په ایمرجنسی روغتون کې ډاکټران وایي چې 3 تنه ټپیان مړه شوي دي، وفات شوي دي. ځینې لویدیز اژانسونه د مړیو شمیر اوس 10 یادوي. کېدای شي چې دغه 3 هم له هغوی سره یو ځای شوي وي. تاسو څرنګه له روغتیایي چارواکو د مړیو پوښتنه ونه کړه چې څو تنه وفات شوي؟
دوی په دې اړه باندې د څه ویلو نه ډډه وکړه، خو همداراز د اندرا ګاندي یا د مسیحت طفل روغتون ته هم لاړو. هلته 3 کسپات یو هغې ویلي چې 21 تنه ټپیان موږ ته هم راوړل شوي دي. دلته 21 ټپیان راوړل شوي چې له هغې جملې نه 3 ماشومان په دې روغتون کې لاوو. د هغې د یو ماشوم صحیح حالت ښه نه وو. ډاکټران ویلي چې هڅه کوي چې د هغې خدای مکړه هغه د لاسه ورنه کړي. نو تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام د مړو په اړه باندې نشته دي چې څومره کسان په دې کې مړه شوي دي، خو د سهار چې کوم معلومات وو د هغې اته کسانو، نو وروستیو د راپورونو له مخې وروستي راپورونه ښیي چې 10 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
ابراهیم صاحبه مننه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس وکړي او د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر دونی موجو مخته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولولو. اوس په وی خبرتیا پسې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستاني ملا سمیع الحق د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لری کولو لپاره هڅې کوي. مخکې تر دې چې د مولانا سمیع الحق څرګندونه خبرې کړو، د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز څرګندونه ته پراشو. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاری وساتي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان د غونډې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق پراپور کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان د رامنځته شوي تاریخي فرصت د ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپله ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنځمه پورز د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې سوره وروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی او دا یې د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلې دي. پاکستان په 3 میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې 13 ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمی هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تاتامی چی یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لار هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته ځنډید چې ټاکل شوې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي و. دا یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې په مثبت ډول روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو مهم پرمختګ بلل او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه مو واوریدل چې هیله څرګنده کړه د افغانستان او د افغان طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي. بلورته د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر د اختلاف ته هوارولو لپاره د جامعې حقانیه مهتمم او د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق هڅه پیل کړې دي. په پاکستان کې د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپلمنځي اختلاف ختمولو له خاطره هڅې ښه ګام دی، خو ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسف زئی راپور لري.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی. خو بیا د طالبانو ځینې مشران د مولا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د افغان طالبانو نوی مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوڑا خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي
د طالبانو پر نوې مشر دی مولا اختر منصور د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوڑا خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم. خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی دا افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راحیل شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت دی چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروري دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه اولنۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مري کې په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو. خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشت وخت تېرې شي نور ملګي او ډېر زر د خبرو دا پروسه شروع نه شي ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
هغه مولانا سمیع الحق دی او هغه بل دی او هغه بل دی چې څوک دا قسمه دلته کې اعلانونه کوي جرګې کوي جلسې کوي د هغې خلاف دې زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي پاکستان باندې نیوکې کېږي.
د جولای په اومه نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي. خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوی دی.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر سمیع الحق د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمېدو هڅې پیل کړې دي. بل لور ته خبر لرو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د خاص کونړ ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفان دوی نیولي دي چې تازه د پاکستاني وسلوالو طالبانو له تحریکه بیل شوي او اصلا د جمعیت الاحرار د شورا غړي دي. په دې اړه د کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه وسلوال نیولې دي چې دواړه د جمعیت الاحرار شورا غړي دي.
اینجا شعبات کشفی ما یک عملیات انجام دادن که در عملیات دو نفر دزگیر شده که
حال تا زمان کشفی ارگانونو عملیات اجرا کردی چه پکی دو نفر نیول شوی دی چه دوارو در تحریک طالبان پاکستان سره اختلافات پیدا شوی و لکمزای را غلی و غختلی چه لسیمی ووزی در وطل پو وقت که نیول شوی دی دوی در جمعیت الاحرار در شورا غلی دی
عضو شورای جمعیت الاحرار هستن یا
قومندان وی نیول شوی کسان د کونړ اوسیدونکي دي او له ډېر وخت په تحریک طالبان پاکستان کې کار کړی دی.
وا یکی صدیق الله دیگه هم صاحب گلجان است. اینا
یو صدیق الله دی او بل صاحب گلجان دی. قومندانان نه دی خود جمعیت الاحرار د شورا کلیدي غړي دي. اوس د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوي دي. یوې د کونړ چپ ادارې او بلې هم زمون لیوی بلې ولسوالۍ دی. هغه وایي درې ورځې وړاندې د جنودي خراسان په نوم وسله والې ډلې د سرکانو ولسوالۍ د براباد یو قومي مشر د ملاګورو په سیمه کې وژلې دی.
هغوی چې کومه جرګه درلوده د هغه په اساس شونکړی ته تللي وو. قومي جرګه وه. په جرګه کې طالبان مداخله کړې او په نتیجه کې یاد ملک وژلی دی. ملک یو قومي سپینګیری او د ولس خیر غوښتونکی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
د خوست ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وایي سره لدی چې ولسوالي د امن او سولې سیمه ده او خلک په ټولو برخو کې له حکومت سره نږدې همکاري کوي، خو بیا هم د دې سیمې بیا رغونې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې، کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د زاز میدان اوسیدونکو زیاتوي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې ترڅنګ د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یادې ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یادې ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یادې کړې.
کلینیکل او یا شپخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼۍ د لاندې پروت دی، دې ته موږ اشد ضرورت لرو. د ځاځي میدان ځمکې تر اوسه پورې شړې پرتې دي، د هغو دپاره د بندونو او د ویالو اشد ضرورت دی.
د ځاځي میدان یو بل تن قومي مشر ولی خان هیلمن وویل چې ولسوالی د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
موږ ولسوالۍ ښه کدرونه لري. موږ ولسوالۍ نه لیکي مولوي صاحب محمد برجان په خوست کې مره علاقه په خوست کې موږ ته کار کوي. چې زخمي مو وشي چې دا د تلیفون محمد برجان د پښتو تلیفون وکړي، وکیل سجن امیر ته تلیفون وکړي، نور څه نه لري.
خوست والي حکم خان حبيبي په خپلو خبرو کې د زاز میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو قرباني وستایلي. د زاز میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به پلي کوي.
مجهزترین کلینیک چې ټول امکانات ولري، ان شاء الله زیدې په حق کې هر چیرته او د هر ممکن لارې نه د مرکزی دولت نه وس پیسې پیدا کړي، دا ته پیدا کړم. هر پول البته سي اولين تاسو د دې ضرورت ته د هغه پول ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوي. هر مکتب چې درته ډیر ضرورت وي که هغه لیسه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته واده نه در کوم.
د یادونې وړ ده ځاځي میدان د خوست ښار شمال لوري کې 500 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
مهدی له غزنی لیکي د هرات د سلما بند ولې په یوه کال کې ډکوي، ژر یې ولې نه ډکوي؟ البته ګڼ را رسېدلي سیمیسونه مو د کابل د تېرې شپې د برید په ارتباط دي. حمدالله هلمند لیکي د کابل برید غیر انساني دی. خالد رحیم زاده له کندهار لیکي د کابل برید د بې شرمه بې رحمه ظالم کار دی. حیات الله وحدت له غزنی لیکي د کابل په چاودنه کې د ګڼو ملکیانو زخمي کېدل د خوښنې خبره ده. قاری حسی خان تندر له هلمند لیکلي دي د کابل چاودنه په سختو ټکو غندم. نوروز له هلمند لیکلي دي د کابل پیښه هلمندیان غندي او دا د دشمن کار دی. موسا کلیم بیا د کابل د چاودنې په ارتباط لیکلي دي چې په دې چاودنه کې عسکر وژل شوی دي او رسنۍ وایي چې تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. لال محمد له هلمند لیکي د کابل چاودنه د مسلمان کار نه دی. فهیم ادیب بیا له میدان وردګ لیکلی دی چې الله ازادي راډیو ماوه بدل شي د ملا عمر د مرګ د خبر نه وروسته طالبان انتحاري حمله نه کوي، دا د انتحاري حمله شروع کړې. محمد قاسم د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، په کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه برید و. شیراغا له کندهار لیکلی دی، د اوبخشیده د اسم سم نل وصل کیږي، نیمګړی را رسیدلی دی. نور محمد د سرتاج عزیز څخه مننه کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو د سولې په خبرو کې د مرستې ژمنه کوي، او د کابل د تیر شپې د چاودنې په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلی دي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو اوس 2:13 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
امریکا په کابل کې د پرون ماښام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 300 ټپیان کړي دي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي چې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي توافق په مخالفت به وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څېړنیز مرکز شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس په کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سویډن ماسی لخوا نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو لپاره درې روزنیز مرکزونه جوړ شوي چې اوس مهال پکې په لسکونو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دغو مرکزونو په اړه له خپل خبریال روحل انوري څخه اورو.
دا هم د ذهني کمزور ماشومانو ټولګه ده چې پکې څو تنه پز د کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پختو تور لیکلي او لوستلی شي. که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بې وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپلې راتلونکي ته ډیر خوښ دي.
او څو غواړي چې اینده کې څه نه جوړ شي، سبق ته دوام ورکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي، څه شي شي.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو خون قیمتي الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسدآباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي. په دلته د ناشنا وایند لپاره په مرکز کې یو ټولګی دی. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو، معلولو ماشومانو لپاره یو ټولګی موجود دی. د نرنګ ولسوالۍ کې یو ټولګی دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دی او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنوایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د چوکۍ په ولسوالۍ کې درې سنفونه دي چې یو ټولګی چې دی د نابینایانو دی، یو د ناشنوایانو دی او یو ټولګی زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په اندازه باندې هلته زده کړې کېږي او د چوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرشتو پنځه دیرشتو یا څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي، ناشنوایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف او معلول ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دایو ته نیولې دي. بل تاسې ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونو ته ټول عیار دي د دفتر د خوانه. بل دې ماشومانانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې، سی ډی سي کې. د دې ترڅنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وای دوی په دې توانیدلی چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1940 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلی کې شروع کیږي، پنځه کسان ناشنوایان شاګردان مونږه ښوونځیو ته ورغله چې هغوی اوس په درېم او څلورم او پنځم ټولګي کې په ښوونځي کې زده کړې کوي. د هغوی دپاره بیا هغه استادان چې هغوی ته تدریس کوي هغه د دې سویډن د مشتی لخوا ټریننګ شو په اشاروي ژبه کې.
متی الله فرهنګ وای په هرې کورنۍ کې چې کوم معلول او یا هم د ذهني کمزورۍ لرونکی ماشوم موجود وي نو د کورنۍ مشران دې مهرباني وکړي او د دوی مرکزونو کې دې داخل کړي څو یو څه زده او نورو ته د لاسنیونې او محتاجۍ اخلاص شي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوود ماشام ته رو پوری بیا سدی رډو په منځنی سپر دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د سدی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مول نویو ساينسي اکتشافاتو خبرو. خو اوس پر شو یو بهرني مطلب ته د ساينس او امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو یو څېړنیز انسټیټیوټ وای د سشکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه ځینې مواد او سامان آلات لري کوي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور اوروي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ للارې خستل شوي داسې تصویرونه خپاره کړي دي چې ښایي د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د یو پخواني پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې دا تصویرونه وروسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساینس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د څېړنیز انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وای په سټلایټ تصویرونو کې ښکار شوی بلډوزرونه او ساختماني چارې پر چین اډې ته نږدې دی او سرک د بیارغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د څیړنیز انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیت بللې دي.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دیر زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو بیروبار د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانټینرونه او لوی باري لارې پرې زیات تګ را تګ کوي د کانټینرونو شاته تګ ډېر ځلی خطر پېښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډېر ځلی داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانټینره مخکې شي. په دې وخت کې ډېر واري مرګونې ترافیکي پېښې کیږي. له ډېره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روانو. او سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوی بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې ښیي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن پوهنتون څېړونکو د هغه جینیټیکي تغییر یا ټکان پاړه چې لشپړ زره تر لز زره کال پخوا پیښ شوی او په سبب شینسترګې پیدا شوی څېړنه کړې او د نتیجې ته رسیدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري وو او دی، خو یو جینیټیکي ټکان پر کروموزونونو د او زائد سی دوا جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همغه وخت د دغه جن خواندانو پسترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان للاسه ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله پدېونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. ځین اوریدونکو د امنیتی ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالۍ لارې بندې دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره د دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځین دوستانو په شونځیو او په هانتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نور ستونزې هم د سیمې دي، خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونې واورو چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادۍ رادیو ته سپتوم چې دیوالی نه کته تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نه خوري اداري فساد نه ورکیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دا ولی نه کته تر پیاده پورې دا پرسونل لړنګ او بیرته په ځای نوې پرسونل په هر ولایت کې منظور کی او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دغه سی ولیږي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد الله د روزګان ولایت څخه روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هلته د یو مالی انفوس هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه د وزارت داخلیه او وزارتي دفاع څخه دا ده چې د روزګان لار دو نیمې میاشتې کېږي چې بنده ده، یا هم هغه اردو او هغه پولیس هغه خوم د یو چا زمون دي او هغه زنده خلاص کړي خو حلالولو ته مو پرېږدي، او که چیرې پې هغو باور لري نو هغه نن هم پرون هم څو څو کسه حلالېږي او پوښتنې هم کولای شي، یا هم لار خلاص کړي او یا غره خلاص کړي حلالېدو ته مو ورکوي هغه هم د یو چا زمون دي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان و مشرانو ته، د حکومت و مشرانو ته زه دا خبره کوم چې په ټیټه سویه ټول طالبان یوې خبرې ته ګوري چې شریعت اعلان کړي، چې په یوه شریعت سره نه دي پاکستان ته امتیاز ورکوي نه دي پر نورو دولتو ګرځي. شریعت ته هر سړی په خیر دی، زورور کوي که کمزورې ګرده په یوه سویه سره راځي، او دا د خدای تعالی قانون دی. هر سړی په داغه خوشحاله دی، کنی زه خپله د یو حکومت یو سړی یم. په شریعت څخه موږ باید چې ځان نه وکاږو. شریعت ښه شی دی، د خدای تعالی هم خوښ دی، د خدای تعالی د رسول هم خوښ دی، د هغو دغه لار وه. او چې ما چې شریعت اعلان شي، شریعت پر حاکم شي، ما چې شریعت اعلان کړي او حاکم کړي، ټوله جنګونه و کیسې او معاملې به خپله سره ورکړي چې هر سړی پرېږدي جنګ پرېږدي چې دا دی شریعت سو. د شریعت والا سړي سره څوک جنګ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي راډیو ته پیښوم چې دلته په لشکرګاه کې بیخي ډېرې مدرسې جوړې شوې، د تجارت بڼه غوره کړې ده، او خواري هم د کوچنیانو سره نه کاږي. دلته په لشکرګاه کې دا پیز میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېرې پیسې هم د هلکانو سره اخلي او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاره چې ورواسته هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې دا خلک خپل سر ته نه پرېږدي. بس یو مراته معامله د بلډنګونو تعمیرانې به جوړ کړي دي په میرو باندې او خلک غولوي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه له قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشو، دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي، په دوی کې ټوله ماشومان دي، یو هم طالب نه شته، ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د قیصر دله خبره ده زیاده. او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني جوړه کړې ده، او نظام کمانډان چې دی یو هلک د پورته کوي د ماتوره خوا ځینې راته د الال کوي، او سر یې یو ځای پروت و او بدن یې بل ځای پروت و. دولس کلن هلک و، موتور یې ورته اخیستی و، دی چې هم نه دی کلندر بازار دی. او بل د غرماش و تیموریان، په خټه تیموریان و، د واده راتله څلور کسان په موټر کې شهیدان کړل، په دغو اعلان ورکړه چې دا طالبان دي. دا ټول چې دي یو دوی طالب نه دی ویشتلی، ټول شخصي خلک بولي. او دا پښتو پارسي دغه نظام کمانډان جوړه کړې ده. د دې څنګه ونه ټول ته معلومیږي، د قیصر ولسوالۍ او د غرماش ولسوالۍ د چنګیزي ده، دا ټول دې ته معلومیږي چې دغه کیسې دغه سوي دي چې هم ازبک او پښتون په دې باندې خبر دي.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد اوروزګان ولایت څخه اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بنده ده. آیا د لوړپوړو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تی د خلک مجبور کوي چې د وسلوالو مخالفینو سره ودرېږي، او که لار ورته خلاصه وي لطفاً لارې ور خلاصې کړي، دا به مو مهرباني وي، او خپل دنده به مو په پوره توګه سرته رسولې وي. وسلام.
د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت محاکم او تغیر و امنیتی دارو که پسوال به خیال سر سیدلای ده، او د شکایت مرجع هم نشته. موږ ولایتی شورا په څو سواره شکایتونه وکړه. وی ګران خلق متعلمین د پښتو کې شکندکی ویل کې تکول کې او زندان ته چول کې د طالب په نامه د سی ورته جوړیږي. بیا سرنوالو او قاضیان او امنیتی چارواکو په لکونو ورته غواړي. دا خطاب ورته امریکایان وتلي، دا خطاب په صاحب غزنی کې ډېر عام شوی دی. موږ د پارلمان هیله کوو چې دا وحشي ځناور دا ظلم او فساد د سرنوالۍ د رئیس محکمې د پای ټکی کېږي. موږ ډېر په ازادي دلته قومي تعصبونه کې د پښتنو سره هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ شمالی در ډیر لوی وحشت ظلم شروع دی غزنی په ولایت کې. زه هیله کوم د مطبوعاتو نه چې دا موږ پیغامونه نشر کړو او د چارواکو تر غوږ پورې ورسوي. وسلام.
اورم سلام علیکم. زه د شیدا صاحب شمالی د رزګان لر شیدا صاحب ولسوالۍ څخه زنګ وایم. د دې ولسوالۍ څخه د درې میاشتې د نیمې میاشتې په ټولنیزه سره ده او چې حکومتي چارواکي چې د پټخلو نه استفاده کوي نو موږ کوم چې عملیاتونه نشو نه کړو تر نوې سره موږ خو نور لري بنې دې موږ نور ځان ته شپه خانه نه رسیدي او زموږ مشکلاتونه ټول د علاقه نه راځي پر ځای باندې پاتې دي. اس نو ورځې له کومندان څخه مستعد څخه نه ده خبرې نه وایي چې د ولسوالۍ څخه
نوایشه ته ولست. السلام علیکم. السلام علیکم. زه حج محمد هلمن ولایت څنګه نو لسالې خبر کوم. مرده ما د ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دایله ده. موږ څنګه نو ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. لارې بندې دي. موږ نه ښکاله خپل مریض پرې فایده سو. دا دایله ده چې دا نه لایې رحلاس کی. السلام علیکم ورحمت الله. ما آزادې ټول کارکوم غنی ما د می سلام نو ورسې دې حکومت لارا بند کرے طالبان روپئے روپئے مره طالبان ته ډیر پتنګ ورور پکو ټوکې څنګه نن راتولې وړي راځه غواړي وښه وړي راځه غواړي دې ځین په ځای په سره بغل کې چې څنګه کور باندې سایا یې نور ټول چې دې کور سره ګرځول راځي زره طالبان دې ډیر سره په تکلیف یو مشکلات کې نن موږ هغه مشکلات موږ هغه غچري ولول مقامات کور سره دې د ډاکټر شپونی وو او دلته سم دا خوې سي دې خالمر روان دی ورس موږ ناره دی ورس موږ هم خو دې وکي دې ته شکر پر مهرباني وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت نه کانسر په تماس کې یم. لمړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تفنن کې ونیول شي. زما فایریش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخصي دي تذکيري یې مخصي ده. په پاکستان کې پاکستاني دي، په افغانستان کې افغاني دي. کمپیوټري تسکین موږ غواړو. هغه خلک به د تازه وخت ما به د خپل سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جهادات، روزګار، کاروبار، دوکانونه، مین، هر څه په افغانستان کې دي. طبیعت یې د پاکستان اخیستی دي. په افغانستان کې په همدې سوچ او فکر کې دي چې په سره خمیر راټول کړم او په پاکستان کې به بنګلې جوړ کړم او په پاکستان کې به ښه کاروبار جوړ کړم. که چېرته کمپیوټري شي تسکیری بیا به چارواکو او د افغانستان حکومت ته پته ولګېږي چې سم نیم خلک د افغانستان چې دي د پاکستان طبیعت یې اخیستی دي. سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګېږي، په شوکه او راکولول کې لګېږي. په پاکستان کې خو دې څوک تسکیره او شناختي کارت دواړه ښکاره کړي چې سنټرل جیل ادارې دې دی کنه جرمانه به هم خلاصوي او قید به هم خلاصوي او بیا به په لکونو کې لګېږي او نه به راخلاصېږي. خو په افغانستان کې دا خبرې نشته دي تسکیره ورسره وي، شناختي کارت ورسره وي. دا هیڅکله به په افغانستان کې قلاري نه شي، امنیت به پکې رانه شي. موږ غواړو چې د تذکیرو په باره کې تصمیم ونیول شي او غور دې وشي. د افغانستان حکومت زموږ تقاضا او خواهش دی. موږ غریب خلک یو، موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو. زموږ په وطن کې به خپل امنیت او قلاري راولي. الله هم خوشحاله کامیاب لاره خو جن خو پرمختګ درته غواړم. وسلام.
الو سلام علیکم. د پلیټرخی دا اینه غشرین مخلص هم د پلیټرخی په لین کې درې بسه به جدي توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسونه چې هندستان د افغانستان حکومت سره کومک وکړو. دا د پلیټرخی په لین خل ډېر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریف د پلیټرخی په لین کې اصل افغاني به دا ډېر هغه وکړي خدمت کې افغانانو سره کدا کار وکړو. سلام.
السلام علیکم. ګل آغا ما د زابل څخه پیغام دادی د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه مې د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کوم چې زما دا پیغام د افغانستان په لوړو مقامات پورې ورسوي چې د زابل په ولایت کې د بیکارتیا بیکاری کاش ډیره زیاته ده. زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مساعد شي. و سلام.
د ازادي رادیو دا پروگرام تمون خپل یو پیغام لیکدو
چې د ننګرهار ولایت په ریاست او اوند د پوهنې مدیریتونو د مامورینو د مقرره یو تبدیلې څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی. او هغه مامورین چې په خپل مقرره یا تبدیلې کې اړوند ادارو ته پیسې ورکوي او یا د نورو چارواکو سره رابطې لري هغوی په خوب پوستوانی مقرریږي. او هغه مامورین چې خو لیاقت پوهه او استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کومه رابطه نه لري هغوی په ټیټو پوستوانی هم نه مقرریږي. چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی. کومنګ او تاسو اوس نهرو کو وګورو په مکاتبو کې تعمیرات لابراتوارونه چوکۍ هر څه ښه مجهز دي خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نشته دی. همدغه چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د بربادۍ او خرابۍ سره مخ شي. نو ټولو چارواکو ته زمونږ دغه درخواست دی چې د دغې کارونو څخه لاس واخلي.
هلو السلام علیکم، زه قریب از محمد دروزګان له ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته پرېږدم. زموږ دا پیغام در پرو چارواکو ورسي. زموږ د روزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بس ګفر کې شتون نشته. زای دې چې دلبول کړي چارواکو په نوم ورحمه دي او موږ به کې زمينه برابرې کې وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه د افغانستان د روزګان ولایت ګزود ولسوالۍ د خلک دینر داد خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور اشرف غنی او د کریم کوټ ول ټول چارواکو ته دا غوښتنه ده مزه د عسکرو ته ډېر سخت دی او انونه راغورځي اسرائیل نه ولي کورونه ولي مزه کې و باغونه و سربندیه ګډه و اسرائیل نه وچتو کورونه مو ګډه بمبار ته ولي باغونه باندې ډېر سخت دی بایس مزه راغټ چارواکي دې امنیتی ځواکونه ګډ زموږ دا پیغام واوري. موږ ډېر ستړي د عسکرو سره. سلام په احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. دا پیغام پرېږدم موږ دا د مکرو د شاجي او کوچان خلک دا هم نه فرج دی او کوچان څومره راننده دا مالی فلسه او ګورېم نو موږ پرېږدې چې کرانه پروشنه ولم کاله وسم ډېر توان نه راورسول.
السلام علیکم، د خوست رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت تعلیم خغلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر په کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې
محترم استاسو پیغام خبر کړ. په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي او استاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي بلکې استاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې شکایت یا ستونزې لري نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا سلوی گیچ بس تم
ران بخی سیدا زلم می داسل وی کی چه بس تپل دورا باند داسی لو بکی کی چه بس ران بخی سیدا زلم می داسل وی کی چه بس
ಸಿಲ್ವಿ ಗೀಚೆ ಬಸ್.